کړي وویل چې دا ډیره خوشینون کې ده چې وینو چې د مونږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ټرمپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ټرمپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطی دي هغومره توهینونکې دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځلې له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړې دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسکر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 15مې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ور ودانګل.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت له امله له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځشنبه په ورځ ناوخته د دالوی په دوهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټه لیکت لاین د پریکیدو لامل د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردک غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکیدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو لامل د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیکت لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکاچي ډول زیات شوی دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
داوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخه په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای وجې د ستونزه ده ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توانه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزه ډېرې زیاتې سوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات سوې دي.
خلک ډېر د مشکلات سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال واس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نه هم سړی نه خبرېږي. نو یو مشکلات سره مخ یو خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته برخ وصل شي او بیرته دا خلک د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونو په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بیساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډیره سړه سوي د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سکال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د 4 شنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له 3 سلنې څخه ډیر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینی کی، هغه مسله چې افغانستان د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واوره ورېدلې او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناو د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 10 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي ډېرې د ربات په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ورستۍ ورځو کې د سړې هوا په سختیدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شوی افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډیره راستنیدونکو ته په ځانګړي شوی رابط کېم کې په خیمو او ځینو نیمکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کې وي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدوري او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم خوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال رادیو ته وویل
راغلی له پاکستانه کاروبار مروبار خو نسته راتوي تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي ژوند داسنه تیریږي زمیدا
د پکتیا د روبات د کډوالو په خارګوټي کې مېشت راستنی شوی کډوال زیاتوي د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا د څښاک پاکو بو درملو او نور اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وای
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو ګلانو ډیزاین مې جوړاو دلته کار نشتا ننو چیرې چتله لوم بيخي کار نشتا بل دلته د موګه نو بجلیستا نو میټرستا نو دی وبو کار د سیخو.
کډوال وای د ژوند ډیره برخه په پاکستان کې تیر کړی او حالته د گزارې ولا شون برابر کړی او خپل طبيخي لاسته شي راستنه شوې دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وای
کوټه مم نستا او بده بلچا کور نه راوړو غاز مثال د بخاري مخاري دا شان چې بیا زمېله ختريږي د شي شي نستا راسره په پاکستان سره راغل د ټول د شي دغه شي پراته دي سره خاص څوک د غیزو د بیا غاله لري د شي خلک هم ستکه
په کډوالو کې داسې همشته چې د کورنۍ د غړو شمیر ډیر دی. یاد ورونو څو فامیل یوازې په یو وړه او تنګ خیمه کې ګډ وخت تیروي. لدې ډلې کډوالو خانولي وایي
زما چې تیر چې زما کې نفر موږ ډیر یو نه کې گزاره ور کې ډیر دی دغه د ولې د لوس د خیمه کې دغه چل ده لکه نفر ډیر یو کورونه یو ډیر هغه وړم ډیر دی نه کې دمر کوټو کې نه کې گزاره.
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسولین وایي چې د نورو ولایتونو په شان راستنیدونکو کډوالو د اسانتیا لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوي او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتی مرستو ترڅنګ د رباط کې په سیمه کې هغوی ته د کورونو لپاره سمکې هم وویشي. د یادې ادارې مشر مولوی حبیب الله شهید زاده وویل
د خلاصویو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته محیاسي وو. بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دلته لله الحمد ډیر زر تر زر به ان شاء الله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي دربات پکیم کی.
په پکتیا کې ځای چارواکی وای د روان مریض کال پلس میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دی ولایت راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستنه شوې دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډیر کډوال لري او د راستنه شوې شمېرې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناو نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستنه شوې افغان کډوالو ټولي زغوښتنه بلل کیږي.
د ډیورن لکه شي بیرته برابر اوړو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د واوري د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاس مسجد وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واوري د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال اشتیاق مسجد پر راپور کې.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برعکس مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده.
بدر سیمه یو سیدینکای د ووره واردې په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
وزیرستان شکیما وورا اوچاولا صدا دتی دی سبنا بهر تا دو او دا خاص کر په بدر شخو شکیما ددا خو په ځینا نا اوشتلا چتیس گنته دا وورا شوا مې انتظامیا تا تل کری چې فوران دا پدا بندګا د نو تو خو دا خلک سور دی رو دینا باندې او ډیر سخت مشکلات خلک تا ولکه په دا شو د ناتنا دروان په سامنے دروان په خسرو پر او د شکی پر غارو بنا تم دې تا مکمل باندې په دا بندې د ګاډي تا ور تاګ نه کیږي. خلک ته سخت مشکلات سره مخامخ کوي. موږ انتظام یا تا ور سره صبح یا کومه په تل کوي چې فوران په دا بندې د ټکر غاشری کو.
مشال ریډیو چې د چګ سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر عصمت الله سره د وره واردې په واجه د خلک مشکلات په باراک شه تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل.
سنو فالو ډېر زیات وي او چکمو کلایمټ چینج دی دغه په وجه سره دا ډېره لیټ رو وشوله په جنوري سے پچاس دسمبر سے بہرحال دا چکیم پرینر سنو فال شوی دا ایون دا زکو تو وین چې فرست ټایم هیستری دا بجنټولا شغه دا سنو فال وشو نو دغه انټینسټی تو سے گچ کاوی سے صحیح چې دا سور زیته اور وشي. اوس مو اسسټنټ کمشنر لدا الریډی په اپریشن سے پرسنلی سپروایز کوي په لدا شه سټیشن دی ریسکیو 1122 ټیمز پرین روډ سره کلیر کړی دی. بیا د شپې بیا اور اوښولا نو بیا اوس سهار نه بیا لګیا دی او د مین ارټری سکیمې دی مکین ټولدا اور سرارو غټو مکین دا روډینه باندې لګیا دی. ریسکیو 1122 ولا ټریکټر دی سین ډبلیو ولا دی نو چې کله موږ د مین روډ کلیر کی بیا دا چکیم سب برانچ دی شتو سټیټ ډیر شوی دو او تنګي بودین ځای شوی دو او بدر
خیسور پداشه غشوی نو بیا میش پر کنسنٹریشن پدا باندې فوکس کوي. د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د انتظامیه چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې سړک د وورې نه صفا کول د پوره د زر بیړوندي اقدامات دا وکړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډر مون او درنور زکون کو ته وړاندې کوم لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پټانوي رونا او کلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمن به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم خو جو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند مو تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشن دل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه په دې وو په دې لو چې مېرمن معصومه اسمتی ورداک څوک په اسره او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم تکړه دي هله من دې چې د تل په سر سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم چې لدین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو درنو ځکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اساس ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ کران دی ولر پاکستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کول شوی خپل مینا او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو مېرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژند شوی شزوه لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو لپیژند شوی او پر مختلفو افغان مېرمنو له جملې څخه وه یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو په درې سو یو شپته هجری کمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په څلور سوه د جویشم هجری کمری کال کې وفات شوه یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په درې سوه یو شپته هجری کمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په څلور سوه د جویشم هجری کمری کال کې دی هغه د حکمت سیاسي تدابیر او لیکوالي په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالي په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل شخصیت علمی او سیاسی ورتیاوی درنو زکون کو وسام د لوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغه علمی او سیاسی ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره د شخصیت درلودي کوم علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخه مره وه هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و د حقه حکمت سیاسی پوها د تاریخ لیکونکو له بهکی له خوا هم یاد شوی دی یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د حقه د سیاست او د حقه د پوهی په اړه په تاریخ کې هم ډیر زیات شمیر لیکنی شوی دی چې هغه په خپل د بهکی له خوا څخه یاد شوی دی د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي ورچاوي شوډلې دي یعنی مېرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي ورچاوي درلودلې کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته سرګند کړی دي او هغوی ته خپل ورچاوي شوډلې دي د هورا خلتی لیک مسوته درنو سکون کو سم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوته سره ول لیک لیکلو او په لیک کې د څه یادونه کړې و د سلطان محمود ل ممرین ورسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مرسو د هغه د ممرین څخه ورسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه په لیک کې مسوته د قضی د بحران او سلطنت د ژغورینې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورینې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورینې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتک غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره رامنځته شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړ، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځ څخه تللی وی یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سی. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسو و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واق پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی داشه اراده او تدبیر لاري د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لالار څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړی و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت و ژغورل سي هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورل لپاره د مرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه پنشتون کې د دربار شری په بارګل ټوب سره مخته مدیریت کړي، یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولې، او د هغوی اداره او منیجمنت په یې مرمن هورا خلتی په خپل سره ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزنه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جملې څخه شمیرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډیر ستر خدمتونه سرته رسولي ولی و، او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغه میراث په افغانستان کې د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبری په توګه یادېږي. یعنی مرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي، د هغه د خبرو څخه، د هغه د کریکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي، هغه دا دی چې هغه د افغانستان د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبر په توګه سره اوس هم یادېږي، او اوس هم د ټولو افغانو مرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي. لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتی و، نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکې، تر څو تاسو هم کولای سي پراتونکې کې هم دغه سي له غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې می درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپل کتابچو کې به خپل ځانو سره نوٹ کوئ. ورسره به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپل نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړی دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یو مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واځي کوي چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. دویم سوال، د هغه د مسعود لفار لیک څخه پایلي درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لفار لیک ولیکه، هغه لیک څخه کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو ځکونکو، دریم سوال دی، هغه د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې هم ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون خو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي وي چې مېرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو ځکون خو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرفاس فهم درن برزی درسی موضوع ده. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیا چم پتان می درنه ګلری زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو درنو برزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی، نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو، او د هغه د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوسته یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځلبی هم دغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله من نیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه ځکونکو یو ځلبی هم یادونه کوم مخله دې نشي زستا سلوست ویلکم. تاسو ټول درنه ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسئ ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ. همدا یوازنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سړی او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی دی. ولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی دی. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثر دشت کابل او د نارکشورې دیګار دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دی، یعنی ډیر زیات شهرت لري. هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل نارکشورې دیګار، دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. دروز د کوم کوس هم پرې بره کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د فایل او هم چنان د دې د ذکرو اړوان معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند سره ول وو او سره ول خپلې زدکړې پایته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور و چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور و چې پلار په خپل په کابل شهر کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او هم شنه د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې ډېر سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقا او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقا او صداقت هدایت له خوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه چولې وو او د دې شعرونه د همدې لامل څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغه کې د دې دقت ډیر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ترنو زکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د سپورمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ولولو چې د هغې په اثار کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوي درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوې دي. یعنی د میرمن سپورمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوې دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکه کو وس هم د میرمن سپورمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمۍ د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، داشته کبل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په ډېر لسه و دروش په هجری شمسی کال کې و او بل در کشوري دیګر په ډېر لسه و شپته هجری شمسی کال دا اثر د ختیز مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنه چې کړی و دا په 1918 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیز د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښ کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښ کې راوستل دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وځي دا چې د میرمن سپورمۍ زریاب ځنی زیات شمیر لیکنې ستا، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د میرمن سپورمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه. په 1901 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریا په 1901 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دې په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې د راهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغه هغه په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې راهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې راهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه. نستون شوه خو سپوږمۍ د خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې راهنرود زریاب افغانستان ته بیرته لاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شوه او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1909 کال کې د راهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1909 هجري شمسي کال کې راهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. راهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مرشوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سوال، نو په همدې وخت کې راهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړی او اوسېږي او دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوشته کوی او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغه کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیاتې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دې په سبک کې موجود دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوی او په خپل کتابچو کې به نوشته کوی. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس پر هم تر همدې ځای پر وو. هله د شخصه شوي بنای ساو یو سبو مزده کړی وو اوسېږي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
کشی وسمانا ور ولمبے مکتی سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا ور ولمبے مکتی سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا گل پانو کر رختے درار رختے دا گلستانا ور ویلمبے سکا خو رنگ رنگ پ گلستانا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا